آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی نن د 2014 کال د جنوري 15 نیټه ده دا وخت په واشنگټن کې د ماسوتن ونی مې بجی دي زه نظرانا یوسفزی او خلیل خان بدر سره په خبرونه کې اوسو د مهمو خبرونو سره ټکی اوري
د پاکستان چارواکي وایي چې د پاکستان د مختلف سمون څخه لشتر لږه سل کسان عراق او سوریه ته تللي چې د داعش ترلې سره ملګری سي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په عراقي ځواکونو برید کړی او لشتر لږه یې ولس کسان وژلي دي او د امریکا د اسامو د بازار نرخونه ډیر زیات لاندې لوېدلي چې د چین په بازارونو کې هم اندېښنې راپیدا کړې
د ننګرهار چارواکي وایي چې د هغه ولایت په لالپوري او ګوشتي ولسوالیو د پاکستانی نظامیانو لخوا لسګونه توغندي وشتل شوې دي او د خو صحیح کارکونکي وایي ځینو عمده ستونزو ته د رسېدو په نتیجه کې په 2015 کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ډېر پرمختګ کړی دی په دې حقله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورېدلی شي
د پاکستان د پنجاب صوبې د عدلی وزیر رانا سنانا ویلي چې د پاکستان د مختلفو برخونه لشتر لږه سل کسان عراق او سوریه ته تللي تر څو چې د داعش تللي سره ملګری سي رانا سنانا د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې رسنیو سره په خبرو کې دغه تفصیلات خبریالانو ته ورکړل هغه وویل د نورو ملکونو نه په داعش کې د شاملېدو دپاره په سلګونو کسان تللي خو د پاکستان نه چې تر اوسه پورې د تلونکو کسانو په اړه معلومات سوي د هغې تر مخې دغه شمیره سلو نه زیاته ده رانا ثناءالله یو ځل بیا د پاکستان د حکومت هغه ژمنه تکرار کړه چې داعش به په پاکستان یا پنجاب کې خورېدو ته نه پرېږدي د پنجاب صوبې عدلیې وزیر وویل چې د پنجاب پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په تیرو څو ورځو کې د پنجاب په مختلفو برخو کې عملیات کړي او داعش سره په تړاو یې 242 مشکوک کسان هم نیولي هغه ویلي نیول شوي کسان هغه دي چې دوی به نور خلک د داعش کې د شاملېدو ته هڅول راپورټونه وایي په نیول شویو کسانو کې د دولت په وینا د داعش د اسلام آباد دپاره مشر عامر منصور او د هغه نایب عبدالله منصوري او د دغه ډلې د سند صوبې مشر عمر کاتیو هم شامل دي تېره اونۍ د پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې د داعش سره ارتباط لرونکي 14 کسان د نیول کېدو نه پس دغه عملیات کړندي سوي دي په ملګرو ملتونو کې د برتانیا استازي میتیو راکرافت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې ده شغلی کرافت خبرداري ورکړی چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ به د یمن او سوریه د کورنی جنگ د حل لپاره خبري حبس کړي نور تفصیل به د عاشق الله رحیم زینب وره
د برتانی استازي د امریکا د نیویارک په ښار کې د ملګر ملتونو په عمومي دفتر کې خبري اعلان ته وویل په سیمه کې هر هیواد باید د کړکیچ د کمیدو لپاره د خپل اثر رسوخ نه کار واخلي د برتانی سفیر رایکرافت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې په یوې اعلامیې کې د ټولو هیوادونو نه وغواړي چې د ډیپلوماټانو او ډیپلوماتیکي سیمو د حفاظت لپاره دي د ویانا د کنوانسیون د پریکړو احترام وکړي په همدې حال کې ترکیه هم د سعودي عربستان او ایران د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې ده د ترکیه د صدر اعظم مارسیال نومان کورتلموش د کابینې د غونډې نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې په منځني ختیځ کې واردمخه وضعیت ډیر خراب دی او دغه سیمه د یو نوې کړکیچ برداشت نه لري ایران د سعودي عربستان په سفارت په بریدونو خوښنه خودلی او ویلي دي چې هغه کسان به هرو مرو ونیسي چې دغه بریدونه کړی دي په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکمون ته په یو لیک کې ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت به په راتلونکو کې د دغه شنپې خو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات کوي
د یمن بندری شار په اذن کې د حکومت ضد ملیشو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ ورسته د لمر د لویدو څخه بیا تر ساره پورې ګرځبندیز لګیدلی په دغه وروستیو نشته کې لشتر لږه 22 کسان وژل شوي دي چارواکي وایي ټول شپه په تاګ او راتګ بندیز حتمی دی او دا کار دی احتیاط لپاره کړی چې د وسلوالو کسانو آزاد تاګ او راتګ ختم کړي سي وسلوالو کسانو په حکومتي ځواکونو هغه محل ډزې وکړي چې دوی د اذن شار بندری تاسیساتو ته خوندی کولو دپاره هلته ورسیدل. په دغه نشته کې د دواړو اړخونو 22 کسان وژل شول، خو وروسته بیا د یمن ځواکونو په دې وتوانېدل چې د بندر کنټرول ترلاسه کړي. داسې باور کېږي چې دغه وسلوال جدای غوښتونکي دي چې اوس د حکومت سره یوځای سوي دي چې د وڅي یاغیانو سره جنګ وکړي، خو دوی د جنوبي یمن ازادي غواړي. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د حدیثې په شارګوټ کې پر عراقي ځواکونو برید کړی او لږ تر لږه 11 کسان وژل دي او لسګونه نور زخمي کړي دي. د سوشل پرس خبري آژانس په خپل راپور کې وایي چې ډېر سرتیري په برید کې زخمي شوي هم دي، چې د موټر بم لارې ځانمرګ برید او د سړک د غاړې د بمونو بریدونه هم پکې شامل دي. دا برید یوه اونۍ وروسته لاغه سوی چې د عراق ځواکونه چې د امریکا د متدلاتو هوایي بریدونه او د سنی قبایلو ملاتړ ورسره و، د الانبار ایالت د رمادي شهر او حدیثې څخه د اسلامي دولت وسلوال وویستل. د اسلامي دولت د ډلې ځینې وسلوال اوس لا هم د شهر په ځینو برخو کې پاتې دي او د عراق ځواکونو په پوستو هره ورځ ځوابي بریدونه کوي، چې د موټر د لارې ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو د یک شنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو پر ضد 15 هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا د اسامو د بازار نرخونه د دوشنبه په ورځ ډیر زیات لاندې ولوېدل، چې له وجې په چین کې هم د اسامو نرخونه پکښته بیا خرڅول. په اروپا کې بازارونه هم په اروپا په بازارونه هم اغیز کړی او په منځني ختیځ کې کړکېچ رامنځته کړی دي. اس ان پی او داو انډستریل د پرون غرمې پورې 2% نرخونه په تجارت کې وبایلل او دغه راز ناسډاک کچا بیا 2.5% لاندې سوي. د نړۍ په بازارونو کې د وروستۍ ګډوډۍ له هغه وروسته د دوشنبه پر ورځ پیل سوه چې د چین د اسامو بازار کچا 5% لاندې سوه، چې چارواکي دې ته واڅول چې پرون ورځ د پاره د شنګای او شیزن د ونډو د بازارو سره تجارت ودروي. د اروپا بازارونه هم د آسیا لاره خپره کړه او د جرمني ډاکس شرکت 4% لاندې سو او د لندن اس ټي اف سي د اسامو کچې بیا 2% لاندې ولوېدل. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې د هغه ولایت په لال پوري او ګشتي ولسوالۍ د پاکستانی نظامیانو له خوا لسګونه توغندي وشتل شوې دي. خبريال زبیح الله غازی رپورت را لېږلې.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د ډیورن کرخې ته په ورڅیرمه ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ او پاکستانی پوځیانو د توپونو ګولۍ ورشتلې چې ځینې کورونه پکې زیانمن شوي دي. هغه وایي دغه توپونه پاکستانی نظامیانو د تیری اونۍ په ترڅ کې درې ورځې په مسلسل ډول وشتلې.
د پاکستانی پوځیانو د خوا څخه د توپچی حملې تر سره شوې چې زموږ تاسو د وطن په سیمو کې لګېدلې وي، خو د خدای فضل چې ډیر تلفات هلته نه لرو، ملکی تلفات یوازې ځینو کورونو ته مالی ځان رسېدلی دی.
دا بریدونه په داسې یو وخت کې کېږي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په 11 نیټه د امریکا او چین په منځګړیتوب د افغان سولې په اړه په پاکستان کې ګډه غونډه وشي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د پاکستانی پوځیانو د تازه بریدونو په اړه کابل ته ویلي او په دغه برخه کې د حل دی ویلارې پر غوښتنه ټینګار کړی. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومندو د قومي شورا مشر پریدون مومند وایي په لالپوري او ګوشتي ولسوالیو کې لګیدلې توغندي اکثره په شاړو ځمکو ور برابر شوي.
دا پرون شپه به د لالپوري او د ګوشتي ترمنځ نظر خېلو په منطقه کې چې نظر خېلو په نوم غز قوم په نوم غز ساحه دیږي، دې باندې دوی به توپ چی انداخت کړي او تقریبا ډېر مرمۍ خپل دوی انداخت کړي دي، نو دغه جریان لري تر اوسه پورې.
د ولسی جرګې د غاستازې ذاتی چې پاکستانی پوځیانو په ځینو سیمو کې دی غاړې تنه وي خوځښتونه پیل کړي.
د ګوشتي ولسوالۍ د سپینې باري په نوم یو منطقه ده چې د دوړخیلو د قوم پورې مربوط ته په دغه ساحه کې دوی د خپل خط نه بهر ته راغلي دي او هلته په یو تپه کې زیات پزیر شوي دي، نو زیات امکان ده دی چې دوی هلته پوسته جوړوي.
خو حکومتي چارواکي د پاکستانی پوځیانو دی غاړې ته راوختل نه مني او وایي افغان پولیسات ځواکونه له دې اړخه پوره چمتواله لري. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي وای پاکستان غواړي په دغه سیبریدونو سره خپل مو خوتور ورسي.
یو دا چې هغه کوم سولې خبرې چې دی افغانستان حکومت سره روان کړی دي کې صادقانه عمل نه کوي او یا بل دویمه برخه دا ده چې غواړي زمونږ امنیتی ځواکونه مصروف وساتي، ځکه چې د چین او نورو ولسوالیو کې زمونږ امنیتی ځواکونو داعش او طالبان شکست سره مخامخ کړي، نو دوی غواړي چې اوس دغلته موږ مصروف وساتي.
د افغانستان په ختیځ کې کونړ او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو کلونو کې د ډیورن کرخې لاغې غاړې په شو توپچي بریدونو کې یې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه کورنۍ یې له خپلو کلو نه کډه کولو تاړ کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا او د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو ته آشنا رادیو واشنگتن نو اورېدو. د خو صحیح کارکوونکي وایي ځینو عمده ستونزو ته د رسېدو په نتیجه کې په 2015 کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ډېر پرمختګ کړی دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
محمد ولی د خوست تڼۍ ولسوالۍ د ویلرې پرتې غرنۍ سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي چې له باسواده کسانو او د غرض له رسنیو څخه یې اورېدلی چې پولیو د همیش لپاره معیوبونکې ناروغي ده. خدای زیاتوي چې اوس یې هم د خپلې سیمې ډېر خلک د پولیو ویروسي ناروغۍ د خطر له یوه انسان نه بل ته د انتقال پر لارو چارو او د غرض د وقایې په اړه پوره معلومات نه لري. هغه وویل
تون خدا کی چانی هر وخت په مایوب وی بل وخت بل ته محتاج وی او وکسین خا غټه لري چارې سړای وکسین ویر کی مثال د مرزای د ارش مشکل نه باش خلک نام دا وخت نه دو چې خپل مشوم د وکسین نه پته نه کی وکسین باید خامخا ویر کی ډېر غټه لري.
د خو زیام رختیا ریاست د کتلې معافیت امیر ډاکټر زاهد الله وایي چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ستونزو ته د رسیدو په نتیجه کې تر ډیره بریده پرمختګ کړی. هغه وایي په 2015 کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه نه لرله. له واکسین نه د محرومو ماشومانو د شمیر او انکار پیښو کچه راټیټه او د غرض د کمپاینونو پر مهال له کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي.
په 2014 کال کې موږ بدبختانه وه مثبته پیښه لرله، خو په 2015 کال کې موږ هیڅ مثبت پیښه نه درلوده. همدارنګه هغه پیښې چې رضاکارانو سره مخامخ کېدل په 2014 کې نسبت 2015 ته زیاتې وې، لکه د رضاکار تهدیدول، د رضاکارو کارونو په وړاندې خنډونه چې موجود وو.
ډاکټر زاهد الله په 2015 میلادي کال کې د ګوزن پر ضد پرمختګ عمده لاملونه نسبي پراخه ماپو هوای او د کاري پلان ښه تطبیق وبلل. هغه په 2014 کال کې د پولیو ضد مبارزې د لا ګړندیتوب خبر ورکړ.
په 2014 کال کې خپلان لرو چې دوی ته دا پیغام ورکړو چې خپل مشومان باید په خپل رضا په خپل خواخه بدون دې چې موږ ته کوم خنډ جوړ شي مشومان واکسین کړي. کله چې مشوم ته واکسین ونه رسیږي احتمال لري چې مشوم په پولیو ناروغۍ اخته شي. وحشي ساري انتانی ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، یوازې یوازې دوا څاڅکي دي.
پولیو خطرناکه مایوبونکې او حتی وژونکې ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ ښکته ماشومان ورسره مخ کیږي. له همدې کبله دینی عالم مولوی خواجه دین د پولیو لمنځه وړل د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت بولي.
فلج وی یا نور امراض به چې د عمر لپاره خلک مایوب کوي، د دې لپاره د خلکو حل زنه، د دنیاوانو حل زنه، د طبيبانو حل زنه د عبادت ته لکه الله العالمین ارشاد کی چې چا چې یو نه پسوس غوړل ژوند دی ورته بخله ټول انسانیت چې مخنه وی ټول انسانیت ژوند دی ورکړي.
د یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملي صندوق ادارې په حواله په کال 1988 میلادي کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي د نړۍ په 188 هیوادونو کې موجوده و. د یادې ادارې د مسولینو په وینا دغه ناروغي د پولیو ضد واکسین په وسیله لمنځه تللې، خو یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ਰਾਉੜਾ
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د ولسی جرګې د استیزا غونډې نه بریالی ووت. عبدالرزاق واحدي په دغه وزارت کې د مالی او اداري فساد، غیر قانوني مقررېو او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو ورکولو له امله د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې استیزا کړی و. خو ښاغلی واحدي د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ورکولو وروسته په وزارت کې د پاتې کېدو لپاره د باور رایه ترلاسه کړه. یوسف خان زدران دا غونډه تعقیب کړې ده او رپورټ را لېږلی.
د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د استزال لپاره ځانګړې شوې وه چې وکیلانو دغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي وو. خو وزیر عبدالرزاق وحیدی له دې غونډې بریالی ووت. د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلي وحیدی په وزارت کې غیر قانوني مقررې کړي، هغه په مالي او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیت ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېرې اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې د ده کړنې قانوني دي او د مخابراتو وزارت د پرمختګ په لوري یې ګامونه اخیستي دي.
په ټوله کې د مخابراتو وزارت عواید 30% لوړ شوي دي. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلی؟ آیا تاسو ته ویل شوي چې سږکال زموږ مصرفي بودیجه 65% وه؟ زه بښنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړه توګه بې اساسه معلومات درکړل شوي.
له دې سره ښاغلی وحیدی وایي چې ده په خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښت لپاره د سلام شبکې 15 تنونو ته د فعالېدو ویلي، خو نور هېڅ چاره یې غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وضعیت د قناعت وړ ونه بالو. یو له دې وکیلانو کمال صفای:
وزیر صاحب د تالار ته څو خبرې داسې وکړې، یعنی چې موږ ته د سخت بې سوادانو فکر وکړ، کومې ستراتیژۍ نه چې د وطن پلان نه دی اتلل، په خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري هلته موږ ته ګپ راکړه، ده په موږ باندې ریشخان ووه. دلته
له دې وروسته اداري هیئت د داخلي اصولو سره سم وزیر ته د باور رایه ورکولو او یا ورڅخه اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودو. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وویل چې له ښاغلي وحیدی څخه د اعتماد اخیستلو لپاره 120 رایې هدف دی. په دې ورځ 144 وکیلان رای ورکولو ته حاضر وو. له رای شمیرنې وروسته 144 وکیلانو د وزیر د اعتماد سلبېدو او 120 نورو هغه ته د تایید رای ورکړې وه. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د غونډې په پای کې وویل چې وزیر له استیضا بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي.
مطابق اجنډا امروز
د اجنډا سره سم نن د مخابراتو وزیر استیضا غونډې ته حاضر شو او د هغه توضیحات د ولسي جرګې لخوا د اعتماد وړ وګرځېد. نو وزیر لکه د پخوا په شان کار ته دوام ورکوي.
عبدالرزاق وحیدی ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارې سپارل شوي دي. په دغه وزیر داسې وخت د اداري او مالي فساد او ناقانونه کړنو تورونه د ولسي جرګې لخوا پورې کیږي چې په دې وروستیو کې د عامو خلکو ترمنځ هم ورځ تر بلې د مخابراتي په تیره بیا د انټرنیټي خدماتو د بې کیفیته کیدو شکایتونه په ډېرېدو دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 2.5 FM 100.5.
د نظر د معلومولو یو تازه سروي ښیي چې د پخوا په نسبت اوس سم نیمای امریکایان په خپل هیواد کې د روانو سیاسي جریاناتو له امله ناراضه دي او په غوسه شوي دي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کین برډیمیر رپورټ ته چې زه سلیمان شاه بای تاسو ته دروغوروم. د امریکایانو د نظر د معلومولو دا تازه سروې چې د امریکا د NBC نیوز مونکی تلویزیوني شبکې او د اسکوایر معتبرې انټرنیټي مجلې په ګډه سرته رسولې ده، ښیي چې دا وخت د امریکا د ټول نفوس په 16 کې 50 د تیر یو کال په مقایسه د روانو چارو او جریاناتو له امله په غوسه دي. په دې سروې کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې ده، راغلي دي کوم امریکایان چې ډېر په غوسه دي. اکثریت یې سپین پوستان دي او زیاته برخه یې ښځې تشکیلوي. په دې سروې کې له 200 امریکایانو نه د انټرنیټ له لارې پوښتنې شوي دي او له هغوی نه غوښتل شوي وو هغو مهمو مسایلو په باب خپل نظرونه څرګند کړي چې متحده ایالاتو سره مخامخ دي او د هغوی په فکر خورا زیات اهمیت لري. له دې سروې نه معلومیږي چې په 16 کې 49 امریکایان د 2015 میلادي کال په مقایسه په 2016 میلادي کال کې د زیاتې غوسې احساس کوي. په 16 کې 45 سپین پوستان فکر کوي چې د هغوی غوسه د تیر میلادي کال په نسبت سکال زیاته شوې. همداشان په 16 کې 33 افریقایي اصل تور پوستان او 33% لاتینیان چې په اصل کې د جنوبي امریکې مهاجر دي او په متحده ایالاتو کې آباد شوي دي، د کانګرس او فدرالي حکومت د موجوده پالیسیو له امله د ناراضۍ احساس کوي. دا سروې ښیي چې د ډیموکراتانو په مقایسه جمهوري غوښتونکي ډېر زیات په غوسه دي. په 16 کې 16% جمهوري غوښتونکي وایي چې د روانو سیاسي جریاناتو په وجه قهر او غوسه زیاته شوې. 43% ډیموکراتان د کانګرس او فدرالي حکومت د کارکردګۍ او پالیسیو نه ناراضه دي. دوه مهمې موضوعګانې چې جمهوري غوښتونکي ډېر زیات په غوسه کړي دي، یوه یې د امریکا د اوسني کانګرس بې کفایتي، بله یې په یو شکل او بل شکل د عامو صارفینو سره د غټو تجارتي شرکتونو او بانکونو د دوکې موضوع وه. یوه مهمه موضوع چې دیموکراتان یې زیات په غوسه کړی دي، هغه په ځینو ایالتونو کې د سپین پوستو پولیسانو لخوا د بې وسلې تور پوستانو د ویشتلو او وژلو موضوع ده. دا سروې ښایي چې په 2015 میلادي کال کې په سلو کې 53 امریکایي ښځې د ورځنیو خبرونو د اورېدو نه وروسته زیاتې په غوسه شوې وې، حال دا چې په سلو کې یوازې 30% نارینه وو د ورځنیو خبرونو د اورېدو نه وروسته د غوسې احساس کوو. وروستۍ سروې په داسې حال کې خپره شوې چې سږ کال په نومبر کې په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د عمومي انتخاباتو نه مخکې په ایالتي کچه ګوندي انتخابات کېږي او د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ زور اخیستی دی. نوی جمهور رسبه د ښاغلي اوباما ځای نیسي چې د کار دورې د 2018 میلادي کال په جنوري کې ختمیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز به پلا باورو. د پاکستان د پنجاب صوبې د عدلي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د پاکستان د مختلفو برخو نه لږ تر لږه 100 کسان عراق او سوریه ته تللي تر څو د داعش د ډلې سره ملګري سي. رانا ثناءالله د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې رسنیو سره په خبرو کې دغه تفصیلات د خبریالانو سره شریک کړل. هغه ویل د نورو ملکونو نه په سلګونو کسان تللي خو د پاکستان نه چې تر اوسه پورې د تلونکو کسانو په اړه معلومات سوي، تر هغې د مخې چې دغه شمېر د سلو نه زیاته نه ده. رانا ثناءالله یو ځل بیا د پاکستان د حکومت هغه ژمنه تکرار کړه چې داعش به په پاکستان یا پنجاب صوبه کې خورېدو ته پرېنږدي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي میتیو راکرافت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرافت خبرداری ورکړ چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ به د یمن او سوریې د کورنۍ جنګ د حل لپاره خبرې ابس کړي. د برتانیې استازي د امریکا د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې خبرانو ته وویل په سیمه کې هر هیواد باید د کړکېچ د کمېدو لپاره په سیمه کې د خپل اثر او رسوخ نه کار واخلي. د یمن بندري ښار عدن کې د حکومت ضد ملیشو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ وروسته د لمر له لوېدو څخه بیا تر سهاره پورې ګرځبندیز لګېدلی. په دغه وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. چارواکي وایي ټوله شپه په تګ او راتګ بندیز حتمي دی او دا کار له د احتیاط لپاره کړی چې د وسلوالو کسانو آزاد تګ او راتګ ختم کړی شي. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د حدیثه په ښارګوټي کې پر عراقي ځواکونو برید کړی او لږ تر لږه 11 کسان وژلي او لسګونه نور زخمي کړي دي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په خپل راپور کې وایي چې ډېر سرتیري په برید کې زخمي شوي دي چې د موټر بم د لارې ځانمرګي برید او د سړک د غاړې د وبونو بریدونه هم پکې شامل دي. او د امریکا د اسامو د بازار نرخونه د دوشنبه په ورځ ډېر زیات لاندې ولوېدل چې له وجې د چین په بازارونو کې هم بای رښتا کړی. په اروپا کې هم بازارونو اغیز کړی او په منځنی ختیځ کې کړکېچ مخ په زیاتېدو دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.6 FM 100.15.
مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې حمله کړې. دوی د یو لوړ رتبه شیعه مولا په اعدامولو باندې احتجاج وکړ. سعودي عربستان د مظاهرینو څخه کم یو ورځ وروسته د ایران سره خپلې ډیپلوماتیک روابط وشلول. او په امریکا کې چارواکي وایي چې هغوی د حکومت مخالفه ملیشیا سره د مسلې د حل لپاره لارې چارې لټوي. دغه ډلې په اورېګن ایالت کې د ځنګلي حیواناتو د ساتنې مرکز نیولې دی. او د متحده ایالاتو د خارجه چارو د وزارت د یو نړیوال پروګرام له مخې د 13-15 کلونو راهیسې هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکي مشران، سوداګران او مسلکي افراد امریکې ته سفرونه کوي. مقصد یې دا دی چې امریکا نړیوالو ته وروپیژني او د امریکایانو د ژوند په باب معلومات حاصل کړي. د نړیوالو په دې موضوعاتو رپورټونه به زمونږ په دویمه برخه خبرونه کې واوري. اوس د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخه خبرونې ته غوښی